دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د نوومبر 6 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننی نه ساعته خبرونو پیل په لومړي سهارنی خبرونې سلام پښتونخوا کوو. په سلام پښتونخوا کې به تاسو د سیمې او نړۍ په اړه د راپورونو ترڅنګ سندرې هم واورئ. خپل لومړي سر کې نجیب عامر تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سحر مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د پخواني ولسمشر پرویز مشرف خلاف د مقدمې د چلولو لپاره د قاضیانو د نمونو منظوري ورکړې او افغان او امریکایي چارواکي وایي امنیتي تړون ته نږدې شوي دي. پوره خبرونه راپورونه وایي د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې په یو پوځي کیمپ کې دننه د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د طالبانو یو ویان مشال لډیو ته وویل چې د دوی دوه ځانمرګي نوموړي کیمپ ته ننوتلي. په دغه کیمپ کې د یوې چاودنې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان چې مشال لډیو ته ځان د ابو بصیر په نامه ور وپیژند زیاته کړه چې د دوی هدف په کیمپ کې دننه د پوځي او استخباراتي چارواکو په نښه کول دي. په دې اړه نور جزئیات به په روانه خبرونه کې خبرش. د پاکستان استخباراتي ادارې او ځايي طالبانو د شروع په ورځ د دې خبر پخلی وکړ چې پرون د وسلوالو طالبانو د ویډل یو مهم کمانډان مولوي سیف الدین او د هغه دوه نور وسلوال ملګري د ریموت بم په چودنه کې وژل شوی دي. مولوي سیف الدین د حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو درلودلو. سرچینو نن مشال لډیو ته ویل چې په نوموړي کمانډان د برید د شمالي وزیرستان د میر علي خارګوټي په موسکی خیسور سرک باندې ترسره شوی دی. دا څرګندونه ده چې د برید تر شا چا لاس لرلو. د پیښې پړه هم چا نه ده منلې. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د پاکستاني ځواکونو پر ضد جنګیږي، خو د حافظ ګل بهادر ډلې د حکومت سره یو تړون کړی چې له مخې دوی په حکومتي ځواکونو بریدونه نه ترسره کوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د نهه پورس د پخوانی پوزی ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونه منزوري ورکړه. د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر خپور کړي چې د دری واړو قاضیانو ټاکنه د دوی کاري سابقې ته په کتنې سره شوې ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به د سند د سترې محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي او همدارنګ د بلوچستان د سترې محکمې قاضي طاهر صفدر او د لاهور د سترې کمی قاضی یاور علی به هم د نوموړي ملتیا کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیرې توار په ورځ ویلی چې حکومت د پرویز مشرف پر ضد په 2008 کال کې د ایمرجنسي نافذولو او د عین معطل کولو په تور د غداري مقدمه چلول غواړي. په پاکستان کې د غداري د جرم سزا مرګ او یا ټول عمر قید ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مسؤلینو د نهه پورزو ویل چې له پاکستان او ایران څخه د دې جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیدلی دي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسینی په شی پرون مشال لډیو ته ویل د افغانستان د لری ولایتونو او اروپا څخه به هم د خلکو استازي د شروع د ورځې تر مازیګره کابل ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره څلور ورځنۍ لوی جرګه د زیارت په ورځ پیل شي. په دې لویه جرګه کې د افغانانو 2500 استازي ګډون کوي. د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي تړون د روسي مساوېدې په اړه غیر یقیني صورتحال دی. د دې تړون لمخه د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکل کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی د نهه پورس په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه ویل دواړه خواوې په یوه معاملې رضا شوي چې تر مخې امریکایي ځواکونو ته به د افغانستان د قانون نه برات حاصل وي او یوازې په استثنایی حالاتو کې به دوی د افغانانو کورنو ته هم ننوتی شي. خو د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویانده جین پساکی په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل
دا وایي دا واضح ده چې د پاتې مسایلو د هواري لپاره یو څه پرمختګ شوی. زه فکر کوم دا ډیره د حیرانتیا خبره نه ده چې وویل شي موږ وروستي پړاو ته نږدې شوي یو. وروستي متن ته چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي دا هغه مرحله ده چې موږ به ورسیږو او هغه به هم د خبرو دغې لوړې سطحې ته چې تر اوسه پورې ورته رسېدلی نه یو. د افغانستان او امریکې ترمنځ امنیتي تړون د افغان ولسمشر لخوا د ممکنه منظورۍ نه وړاندې په کابل کې د زیارت په ورځ د لوی جرګې د غړو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. د لبنان په مرکز بیروت ښار کې د ایران سفارت ته نږدې غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان مړه او یو زیات شمیر ټپیان شوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکنابادی ته زیان نه دی رسېدلی خو دی وایي د سفارت فرهنګي آتشه ابراهیم انصاری په چاودنو کې وژل شوی دی. د ایران سفارت د بیروت په جنوبي برخه کې موقعیت لري او دا سیمه د حزب الله شیعه ډلې د مرکز په توګه پیژندل شوی ده. د حزب الله د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. لومړنی راپورونه وایي چاودنې د دوه ځانمرګو بریدونو لخوا ترسره شوي او داسې ښکاري چې لږ تر لږه یو ځانمرګ په ګاډي کې و. د چاودنو مسؤلیت په لبنان کې له القاعده شبکې سره تړلی عبدالله اعظم لیوا منلی. په سیمه کې له دې مخکې د سوریې یاغیانو د بشار الاسد رژیم څخه د حزب الله ډلې د ملاتړ په غچ کې د دغې ډلې پر هدفونو حملې کړې وې. یو بوسنیایي عدالت د هغو لسو کسانو د خوشي کولو امر کړی چې پرې د جنګي جرمونو تورونه و. عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي چې د دغو کسانو پر ضد په لومړنیو مقدمو کې ناسمه جنایي ضابطه استعمال شوې وه. په دغو کسانو کې شپږ تنه د نهې په ورځ خوشي شوي او پرې تورونه و چې په 1995 کال کې د 2000 مسلمانانو په عامه وژنه کې رول لري. په څلورو نورو بیا تورونه و چې د بوسنیا د جنګ پر مهال د ولسي خلکو پر ضد جرمونه ترسره کړي. دغو کسانو ته د 28 تنه نیول تر 3.5 کلونو پورې د بند سزا اورول شوی و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. راپورونه ورکړل شوي چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې په پوځي کیمپ کې د نن د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. تاکل سوی چې سبب په کابل کې د افغانستان او امریکا د امنیتی تړون په اړه مشورتي لوی جرګه پیلېږي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به افغان حکومت ته یو لیک هم لیږي. دا چې دا لیک په څه اړه دی؟ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی په اړه وایي
په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
په دې وروستیو کې د پښتو کتابونو نورو ژبو ته د ژباړې دود زیات شوی، لامل یې څه دی؟ په کراچۍ کې د پښتو یو لیکوال وای
زموږ د ځمکه چې کوم د عالمی دنیا مرکز دی اوس په دې ټیم کې، نو ادب چې کوم دی دا د ژوند ترجمان دی، نو هغه د هغه ځای تمام ژوند ژواک چې کوم دی هغه ورخی.
په روان خبرونه کې د سیمې په اړه د نورو یو شمېر راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خبرونې پر www.mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې په پوځي کیمپ کې د نن د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه په سیمه کې موجود د مشال رادیو خبريال دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. له هغه به په دې اړه تازه حال وپوښتو. ملګری، د دې پیښې تازه حال کې بیان کړي چې څه روان دي په شمالي وزیرستان کې.
بالکل مننه. شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه تحصیل شوه چې د افغان پولې سره نږدې دغه پرتا د دلتا تحصیل شوه کې چې کومه کلا دا پخوانی کلا دا د غلطه خسادار فورس ملیشا زو او نن سبا چې کوم د پاکستان آرمی یعنی امنیتی ځواکونه هم دلته شتون لري. سهار اتو بجو نه وروسته دلته د ځایي خلکو استخباراتي ادارو د غرنګې دا طالبانو چې کمې ذرایع دي دغوی مشال ریډیو ته وویل چې دانور کې برید کون کې چې ډبل کې بن ګاډې وو یعنی غټ ګاډې وو هغه دا کلی سره نږدې دی الوزول دی او هغې نه پس بیا چې کم دی هغوی تر منځ جګړه هم روانه ده اوس اوس چې کم تازه راپورونه راځي کلته په میر علی میرانشاه او په ټل کې یعنی شوه کې چې کم چارواکي دي امنیتي سرتیرو هغوی خو تر اوسه پورې کره شمېره نه ده ورکړې چې په دې کې د مرګ ژوبلې څومره اطلاعات دي خو البته په سپین ټل کې چې ملیشا ځواک سرتیری دي هغوی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې تر اوسه په دوه ملیشا ځواک چې کم دي هغه مړه او تر شپږو پورې نور ژوبل دي خو په میرانشاه او تحصیل شوه کې چې کم امنیتي سرتیری دي کم چارواکي دي هغوی تر اوسه پورې یا کره شمېره نه ده ورکړې. بل طرف ته چې کوم د ابو بصیر د انصار المجاهدین یا مجاهدین انصار چې کوم ویان دی هغه مشال ریډیو ته د معلوم ځای څخه خبرونه وکړه هغه بیا دا وایي چې د دوی دوه ځانمرګي برید کون کې اوس هم لګیا دي چې هغه جګړه کوي او یو چې کوم ډبل کې بنګاړي دی د بارودو نه دوی ډکړې دي هغه یې الته الوزول دی او د دوی په وینا د دوی هدف چې کوم پاکستان آرمی چې کوم ځواکونه دي او دغه رنګ په دغه کیم کې د نننه چې کوم استخباراتي درو چې کوم دفتر دی دوی وي چې دا پنخه کول وو دا به هم وایم چې دلته یو سرکاري های سکول هم د دې بلډینګ سره به سپیس دی او ور سره پولیټیکل دفترونه هم دلته دي هسپتال هم لوی روغتون کم دی هم دلته دي نو دا ګڼې ودانې دلته موجود دي ځای خلک مونږ سره غوي سره چې کمی خبرې شوې دي هغه یو چې اوس د دې کېږي چې یو ملشا ځواکونه راغلي دي ټوله سیمه یې بند کړې ده او د لوی 14 په وجه سره رسېدلې ده.
صحیح ډېره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړم.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شملا
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د خبرېدونکو ځانګړو نیوزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. یوازې اسلام آباد د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته دغه هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې د سیړلو لپاره د درو ججانو د نمونو منظوري ورکړې ده. دغه ججان به کولای سي چې اوس د دغه هیواد د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د غداری مقدمه پر مخ بوزي او دی به بیا حتمی پریکړه کوي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال زمر سره دا وخت د ټلیفون پر لیک دی او لنوموري څخه به نور تفصيل په دې اړه واورو. ملګری په دې اړه که زیات نور تفصيل زمر سره شریک کړي.
ډیر مننه مشا څنګه چې تاسو ویلې د تیرې نه هی پورز باندې د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد له خوا جاری شوی خبر پانه تر مخه چې حکومت د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد د کال 2001 د دریم نمبر په اقداماتو باندې د غداری مقدمه لپاره خصوصي عدالت جوړ کړی دی او د لړکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د 15 ججانو کې د دریو ججانو د دې خصوصي عدالت لپاره منځوري هم ورکړې ده. کوم ججان چې به د دې کیس اوریدنه کوي په دې کې احمد شاه کوم چې مشر جج دی هغه د سن عدالت نه هغه ستدي د هغه نوم جسټس فیصل عرب دی او دغه شانتي نور دوه ججان چې کوم دی په هغه کې یو د لاهور های کورټ جسټس یاور علي او دویم چې دی هغه د بلوچستان های کورټ جسټس طاهر صفدر ده. احمد شاه په دې کې دا کوم چې اوریدنه نو د اسلام آباد های کورټ په ودانی کې کیږي او دغه شانتي د دې لپاره چې دینو حکومت چې هغه کم ثبوتونه چې دستاویزي داغي بندوبست کوي او چې کله هغه ټول راټول شي نو داغي نورستو باندې مقدمه چې ده دا اوریدنه پیل کیږي. د دغه رنګ چې د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم د تیر اتوار پروس باندې ویلي وو چې حکومت د پرویز مشرف په ضد د کال 2000 ووم د ایمرجنسی نافذولو او کوم عین چې متعلق کړو داغي په تور کې د غداری مقدمه چالوول غواړي. احمد شاه زبتا سودویم چې 13 ورځ کله زمونږ په دې لړکې د قانون د تزیه کارام سره خبرې شونه هغه ویل چې دیکھیے آرٹیکل سکس یعنی اشپغم آرٹیکل دے دائن داغی ترلان دی ددی پتور کرچی پیدا دا داری طور ثابت شی نو داغی سزا یا مرگ دے یا عمر قید لکٹول عمر قید ہو نو دغه رنگی چکل پرویم شرب بانی دا مقدمہ ثابت شولا دا کم چی دا طور پدا بانی لگولی شوی دا اغپی ثابت شو نو دا پا دی دو سزاگانو کی چی دی یو ورکڑی کی گی او دا پا پاکستان کی پرومبیدل بانی دا سیو شو چی کم جنرال تا یا کم ڈکٹیٹر تا چی دی نو دا غی تر لاندی پا اغپا بانی دا مقدمہ در شوی وی او غپا دی سر مخ کی گی
دیر منان زمر سر تازه معلوماتو شریکولو شو رزر تا غواړو
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه او یو د مشال رادیو لمړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل چې د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې په پوځي کیم کې د نننه د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمن جګړه روانه ده خو بل پلو په همدغه شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبهادر وسلوال ډلې مهم کمانډان مولوي سیف الدین د دوه نور وسلوال سره یو ځای وجل شوی دي حکومتي چارواک مشال رادیو ته ویلي چې درې واړه وسلوال تیر مازیګر په ریموت کنټرول بمې چاودنه کې وجل شول مولوي سیف الدین د اف ار جان خیل وو او په جان خیل او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي
پامیران شاه کې موجود دولتي چارواکو استخباراتي ادارو او ځايي طالبانو زرایو بیګاش په مشال رادیو ته وې چې تیر مازیګر ځايي طالبانو مهم کمانډر مولوي سیف الدین سره د دوه نورو وسلوالو په ریموت کنټرول بامي چاودنه کې ووژل شول د غزرا یوې مولوی سیف الدین او ملګری یې د امیر علی موسکی سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې د امیر علی موسکی سره نږدې خیسور سړک باندې او درېدل یو بینجو یا غواګۍ ګاډي کې ځای پر ځای شوی چاودې دون کې مواد په ریموت کنټرول سره پټیا او شول چې په ترس کې یې درې وړه وسلوال طالبان ووژل زایی طالبانو زرایو او د سیمې خلکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو شمالي وزیرستان کې وسلوالو ډلو لا هم د دې وجوهاتو په اړه څه نه دی ویلي چې مولوي سیف الدین ولې او د چا لاړخه په نخښه شوه مولوي سیف الدین د حافظ ګلبادر وسلوال ډلې مهم کمانډان وو چې د نیم قبایلی سیمې افاربنو جاني خیلو سره تعلق لرلو کال 2009 کې جانی خیل کې فوزی عملیاتو نه پس مولوی سیف الدین شمالي وزیرستان ته لاړو شمالي وزیرستان او جانی خیلو کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله چې د حافظ ګلبادر امارت لاندې وو او وسلوال ګروپ یې هم په سیف الدین ګروپ نامه مشهور دی مولوی سیف الدین د تحریک طالبان پاکستان سره هم نږدې اړیکې لرلې او حساب یې د شمالي وزیرستان په ځانګړو کمانډرانو کې وو د یادونه ده چې قبایلی سیمو کې په روان کال کې وخت په وخت د طالبانو مهم کمانډران او نور پلویان په ځانمرګو بریدونو او هدفي وژنو کې وژل شوي دي
په داس حال کې چې د پاکستان د پوز د مشر په توګه ل شپږ کال کار کول ورسته جنرال اشفاق پرویز کینی دند پرېږدي اسلام آباد د نوموړي د ځایناستي په اړه غور کوي داس ښکاري چې تر اوسه د څوکۍ لپاره څلور کاندیدان تر غور لاندې دي د مشال رادیو خبري څانګې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې مهم ټکی یې اجمل اندر تاوروي
په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی خپل دنده خوشی کوي د دې هیواد ملکی مشران د نوموړي د یو داسې ځایناستي په لټه کې دي چې د یو پوزي په توګه د وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي او په عمومي توګه له سیاسي صحنې وتلی وي اسلام آباد په دې اړه چې د کیانی ځای به څوک نیسي خوله پټه کړې خو رپورټونه وایي چې پر څلورو کاندیدانو غور روان دي په دې اړه چې څوک به د پاکستان د پوز نوی لوی درستیز وي وروستۍ پریکړه صدر اعظم نواز شریف کوي خو د تلون کې لوی درسیز کیانی په ګډون د لوړ پوړو پوځي مشانو سپارښتنې به هم پکې مهم رول ولري په دې برخه کې د پوځ د سپارښتنو له پامه غورځول له خطر سره مل دي ځکه شواهد ښیي چې په اویایم او نویم لسیزه کې د حکومت لخوا په خپله خوښه د پوځ د مشر د ټاکنې هڅو په ځان پسې پوځي کودتاکانې راپورته کړي نواز شریف په خپل کله چې په 1999 میلادي کال کې د پاکستان د صدر اعظم په توګه وختل د پرویز مشرف پر ځای خپل ملاتړ د پوز مشر کړی د بی کودتا پترس کې لواکل لري شو د پاکستان د پوز متقاعد جنرال طلعت مسعود وای یو شمیر سیاسي انګیزي به د پوز د نوي مشر پټاکلو کې رول ولري طلعت مسعود وایي نوموړی به د ډیموکراسۍ په وړاندې څه چلند ولري او په دې اړه چې د پوځ او ملکي چارو ترمنځ فاصله وساتي او دا چې د ناکراریو سره په مبارزه کې څومره تجربه لري دا به هم د نوي انتخاب له مهمو معیارونو نه وي. او خامخا د پوځ مشر باید ډیپلوماټیک مهارتونه هم ولري سو وکولی شي چې د امریکا او ناټو په څیر بهرنیو پوځیانو سره خبرې اترې پرمخ یوسي. پاغه څلورو کسانو کې چې ویل کېږي ښایي یوې ترې د پرویز کیانی ځای ونیسي او د پاکستان د پوځ لوی درستی شي یو ډګر جنرال هارون اسلم دی. نوموړی د پاکستان د ځنګړو ځواکونو پخوانی مشر دی او په 2009 میلادي کال کې د سوات په دره کې د طالبانو د کنټرول د ختمولو لپاره د کمانډو مشري کوله. طارق خان هم ورته ځنګړتیاوي لري. نوموړی په 2008 کال کې په وزیرستان کې او په 2009 میلادي کال کې په باجوړ کې د طالبانو په ماتولو کې مرسته کړې. رشاد محمود او راحل شریف په نوم دوه نور بیا پاخه بیوروکراتیک سوابق لري. دوی هم د قومندی او هم د پوز د ادارې په برخه کې دند تر سره کړی خو ریپورتونه وایي چې په دوی کې هم د طالبانو خلاف جګړو کې د پوزیانو مشري نه ده کړې. متقاعد جنرال طلعت مسعود وایي په پوز کې د هارون اسلم ته ډیر شکل نه سابقه نو مولي ته پر نورو درې قومندانانو د چوکۍ ته رسیدو ډیر چانس ورکوي. طلعت مسعود وایي هارون اسلم په دې ټولو کې لنورو د ډېری سابقې لرونکي دي. زه کوم داسې دلیل نه وینم چې د نوموړي مخکې د خند وي ځکه نوموړی د خدمت ډیره ښه سابقه لري. خو حمید حسین چې په نیویارک اوسیږي او د پاکستان د پوځي چارو په اړه لیکل کوي وایي سابقه لرل مرسته کوي خو مهمه نه ده چې سابقه لرونکی دی د پوځ مشر شي. نوموړی پیشبیني کوي چې ډیر احتمال شته چې اسلم به د لوی درسیزانو د کمیټې د مشر په توګه چې یو تشریفاتي پوسټ یې وټاکل شي. کدا سې وشي نو محمود ته بلاره پرانستل شي چې د پاکستان د پوځ نوی مشر شي. خاغلی حسین وایي داسې نښې نښانې شته چې کیانی هڅه کوي دا ډګر جنرال یې ځای ناستی واوسي. د پاکستان د پوځي چارو د کارپوه زیاتوي په لاهور کې د پوځي قمندانۍ پر مهال محمود د صدراعظم نواز شریف له ورور شهباز شریف سره مخي اړیکې جوړې کړې دي. نوموړی د دریم کاندید ډګر جنرال راحل شریف چانس هم کم ویني خو وایي د طارق خان په نوم بل پاکستاني جنرال هم د دې هیواد د پوځ د مشر په توګه د پام وړ کاندید دی.
اجمالان دو چې په پاکستان کې د دغه هیواد د پوز د راتلونکي مشر په اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور تاسو اوروي. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر خپل هیوا څخه غوښتي چې د پوزي ځواک پیوړی کولو ته کم پاملرنه وکړي او پر ځای په نورو برخو کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابر کړي. د نوموړي په وینا په تیرو څو لسیزو کې له دې هیوا سره د امریکا مرستو یوازې د دې هیواد پوز پیوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل یو ځل بیا اجمال انداوروي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې یو زړور کارپوه او وروسته ډیپلوماټ شو په خپل یو کتاب کې چې تازه خبر کړی وایي امریکا او پاکستان هیڅکله نه دي توانیدلي چې یو بل په سمته وګو پیژني. حقانی چې په 2019 میلادي کال کې د امریکا له حکومت څخه په پاکستان کې د پوځي ځواک د کمولو د غوښتنې په تور استعفا ته اړ شو په دې وروستیو کې د لوی فریب په نوم یو کتاب خبر کړی دی. حسین حقانی په واشنگتن کې د خپل کتاب د پیژندنې په مراسمو کې څرګند کړه د پاکستان پوځ چې په 1940 میلادي کال کې له هندستان څخه د دې هیواد د بیلیدو وروسته رامنځته شوی په غیر متناسبه توګه یې وده کړې. د خاغلی حقانی په وینا د پاکستان پوځ تل د امریکا مرستې د هند سره د توازن د برابرولو لپاره د یو امتیاز په توګه کارولې دي. حسین حقانی وایي همدا د دې سبب شو چې یوازې پوځ پیاوړی شي او پاکستان په کورنی معلولیت اخته شي. د هرسن په انسټیټیوټ کې چې خپل حقانی هم غړی دی نو موري وویل د اټومي وسلې لرونکو یو هیواد باید داسې ژوند ونکړي لکه یو شخص چې خپل ځان او کورنۍ د دفاع لپاره ټوپک اخلي خو بیا ټول شپه د دې لپاره ویښناستوي چې اسینه څوک یې ټوپک خلا کړی چې بل اخره یې د بی خوبي ویری او فشار لکبله زړه سکت کوي. په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر وایي په دې حالت کې امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان ته زیاتې مرستې ورکړي څو له هغو اهدافو چې سره او پای نه د معلومه راوګرسي خو په حقیقت کې هغه چې امریکایي کوي پاکستانیان د دې هدف او پروسی تعقیبولو ته هڅوي. خغلی حقانی وایي دا اړیکې به راتلونکي کال کله چې امریکا له افغانستان څخه ووزي بدلون مومي. امریکا هغه جګړه چې په 2001 کال کې په افغانستان کې پیل کړې و په 2014 میلادي کال کې پای ته رسوي خو حقانی له پاکستان څخه وغوښتل خبرداوی چې د جګړې لوري بدل کړي لږی به سیوادي او د ایدیالوژي سر مبارزه وکړي چې ګوندی پاکستاني کېدل د اسلامي کېدو په معنا دی. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان کولای شي واځي هغه وخت نجات مومي چې د غنو غوندونو په موجودیت کې ژوند وکړي چې د نوموړي په وینا تر اوسه په پاکستان کې نه دی لیدل شوی. نوموړي همدارنګه اندېښنه وښود چې دا مهال د پاکستان د دفاع لپاره په دینی بنسټونو ولاړو قدرتونو باندې تکیه ډیره کیږي. د خغلی حقانی په باور پاکستان باید د ملالی یوسفزای په څیر شخصیتونه چې د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر وسلوالو طالبانو ټپی کړه د خپل اتلانو په توګه وپیژني، نه د عبدالقادر خان په شان خلک چې اټومي رازونه یې پر نورو وپلورل، او یا حافظ محمد سعید چې له تعصب، تبعیض او تاوتریخوالي پرته یې بل هیڅ خلکو ته نه دی ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شبیردی مکمل خط
افغانان چې غواړي به شک چوپ
ډیر سخت راوړی تیر یو هر څه کې
زو سلطان نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ شغله مشال رادیو خبري نیوز ترسپانه په مقاله کې لیکي چې څنګه د پاکستان حکومت وایي چې په هیواد کې د وسوالو شاوخوا 55 ډلې شتون لري، خدا نه وایي چې لدې ټول سره خبري کول څومره پیچلی کار دی. بلخو د مذهبي جماعتون روایه ماجبه ده چې یو خای په تیر وختونو کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د غرب مرسته کړې خو اوسې بد وایي. په مقاله کې دا هم راغلي چې پاکستاني مشرتابه تل د ډرون بریدونو په اړه خپل ولس دروغ ویلي دي او په پټه د ډرون حمله حمایت کوي خو په ښکاره مخالفت. د دې مقاله مهم ټکی به اسرار علم مومند
لیکوال ابتخار مرشد وای په افسانو ډرامو کې اکثره داسې وي چې کوم تن په چا ظلم یا تشدد وکړي نو بیا هغه ډیر زیات خفه وي، خوب نه ورزي، زمیر یې هر وخت ملامتوي او ژوند یې عذاب جوړ شي، خو په حقیقت کې زیاتره داسې نه وي او ډیر داسې خلک شته چې زمیر نه لري، رحم پکې نه وي او په خپل غلط کار ورته ځان بد نه ښکاري. همدارنګ د طالبانو وجل شوی مشر حکیم الله مسید وو او هغه خلکو د دې خبرو پخلی کړه چې له حکیم الله سره یې لیدکاته کړي. د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر که څه هم دا ویلي وو چې د طریق طالبان پاکستان د چترې لاندې شاوخوا تر 50 پورې وسله والې ډلې دي، خو دا یې ونه ویل چې له دې ټولو سره د سولې خبرې کول څومره پیچلی کار دی. زیاتره وسله والو ډلو خو له دې وجې هم له حکومت سره د سولې خبرو شروع کولو نه انکار کړی چې دوی وایي تر څو حکومت پر دې نه وي سلا شوی چې د هیواد آئین ختم کړي او پر ځای یې د دوی د خوښې اسلام نافذ کړي. دوی وایي تر څو چې حکومت د دوی دغه غوښتنه نه مني تر هغو به ځنمرګي بریدونه او بمبې چاودنې روانې وي. د دې خبرو پخلی حکیم الله مسید د خپل مرګ نه څو ورځې وړاندې له بی بی سي سره په خبرو کې هم کړی وو. د ویلي وو چې د پاکستان پر ضد به تر هغو جهاد روان وي تر څو چې یې په هیواد کې د دوی د خوښې اسلام نوی نافذ کړي. بلخوا د مذهبي جماعتونو رویه هم عجیبه ده. پوښتنه دا ده چې د جماعت اسلامي مشر ولې حکیم الله مسید شهید وګرځولو. همداراز احترام د جماعت اسلامي پخوانی مشر غازی حسین احمد د القاعده وجل شوی مشر اسامه ته هم ورکړی بو. لیکوال وایي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن که یو خوا دا وایي چې امریکا یو سپی هم وجني نو شهید بوي، نو بلخوا فضل الرحمن په یو وخت کې د خپل سیاسي ګټو لپاره د یو پخوانی امریکایي سفیر د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کړې وه او ورسره یې ژمنه کړې وه که چیرې امریکا د مرسته وکړي نو دا به یې په بدل کې د هغو ګټې پر مخ بوزي. د یو رپورټ لمخې د حکیم الله مسید د وجلو لپاره معلومات هم د روشن وزیر په نامه د طالبانو یوې مشکوکه ډلې ورکړي وو. دا هم ملکي چې تر کې طالبان پاکستان پخوانی مرستیال مشر ولی الرحمن د وجلو لپاره معلومات د حکیم الله مسید وفادارو ورکړي وو. همداراز په عربو میډیا داسې رپورټونه وو چې د القاعده مصر څانګه چې هغه وخت یې مشري ایمون الزواهری کوله امریکا ته یې په ابټاباد کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات ورکړي وو. مقاله کې راغلی دی پاکستانی مشرتابه تل د ډرون بریدونو په اړه خپل ولس ته دروغ ویلې دي. لومړی ډرون برید چې په 2004 کال کې ترسره شوی وو او پکې د وسلوالو قومندان نیک محمد وجل شوی وو نو هغه هم د پاکستانی حکومت په مرزه او همکاري باندې شوی وو او د پخلی پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل کړه. همداراز په کال 2008 کې د امریکا پخوانی سفیر اینا پیټرسن خپل حکومت ته ویلی وو چې د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ورته ویلی دي چې تاسو ډرون بدون ته دوام ورکړي. په 2009 کال کې یو امریکایي چارواکي ویلی وو چې ډرون البتکه د پاکستان له یو هوایي میدان پورته کیږي او دا رنګ پاکستان ورسره پردې سلا دی. همداراز په کال 2011 کې د مارچ په 8 نیټه د پاکستان د پوز یو میجر جنرال غیور محمود په میرانشاه کې خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په ډرون بریدونو کې زیاتره د القاعده او تحریک طالبان پاکستان غړي وژل کیږي.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غل مشال رادیو څخوري وخت د سهار 9:30 بجې سو نجيب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې په یو پوځي کمپ کې د نن د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. تر نخته وړاندې د وې درنې چاودنې غږ هم اوریدل شوی. د وسلوالو طالبانو د وې ډلې یو مهم کمانډان مولوي سیف الدین او داغه دوه نور وسلوال ملګري په قبایلي سیمه کې د ریموټ بم په چاودنه کې وژل شوی. مولوي سیف الدین د حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو درلودلو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونه منځوري ورکړه. په پاکستان کې د غداری د جرم سزا مرګ یا ټول عمر قید ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امنیتی تړون په سر په خبرو کې پرمختګ شوی خو د روسي متن په اړه تر اوسه کوم موافقه نه ده شوی. بل پلو سبا ته د افغانستان د لر ورن 2.5 استازي په لوی جرګه کې د همدی تړون په سر خبرې کوي. په لبنان کې د ایران سفارت ته نږدې غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. په وژلو شو کې د ایران د سفارت د فرهنګي خونې مسؤل ابراهیم انصاری هم شامل دی. یو بوسنی عدالت د هغو لسو کسانو د خوشي کولو امر کړی چې پرې د جنګي جرمونو تورونه و. عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي چې دغو کسانو پر ضد په لومړنیو مقدمو کې ناسمه جنایي ضابطه استعمال شوې وه. او ایران او د نړۍ شپږ ستر ځواکمن هیوادونو د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په سر په جنیوا کې د نن نه د خبرو یو نوې پړاو پیلوي. د دواړو خواو ترمنځ لس ورځې وړاندې هم په جنیوا کې خبرې شوې خو څه نتیجه نه ورکړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجيب امیر وړاندې کوي. او اوس هم ستاسو پام د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د مطبوعات د کورنۍ ورسپانو اداریو ته او د هغه ورسته په نړیوال ورسپانو کې د سیمو حالات ته راګرځو.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې درې ورځې پولیو مخنیوي مهم آغاز شوی دی او په دې سیمو کې به څلور لکه شپږ اتیا زره ماشومانو ته قطرې ورکولی شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ټیمونه په نخښه کړی شوي وو او خیبر پختونخوا حکومت دې ټیمونو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی او دغه وجه ده چې دا ټیمونه یا خو په پټه خپل کار ترسره کوي او یا د مخصوصو علاقو نه علاوه نور ځایونو ته نه ځي. ادارې لیکي چې صحت نړیوالې ادارې لخوا تیار کړی شوی پورت کې ویل شوی دی چې شام کې پولیو وایرس د پاکستان نه راغلي خلکو له وجې خپور شوی دی ځکه چې پاکستان، افغانستان او نایجیریا پولیو خوراونکي مرکزونه دي. ادارې اخیره کې لیکي ضرورت د دې خبره ده چې حکومت دې په ملکي کامیاب پولیو مهم چلول یقیني کړي او پولیو ساسکو په حق لچې د خلکو په ذهنونو کې کمې اندېښنې دي هغه دې هم لري کړي چې دا شان خلک په خپل بچي د صحت مرکزونو ته راولي او پولیو نه بچ کېدو ساسکي ورده ورکړي. جنگ رسپاړه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف بینکاک کې د یو کانفرنس په موقع غیر ملکی سرمایه کارانو ته پاکستان کې د سرمایې لګولو بلنه ورکړې ده او ویل دي چې پاکستان حکومت به ورته هر قسم تحفظ ورکوي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم غیر ملکی دورې یقینا ملکی معیشت ښه جوړولو کې کردار لوبولی شي خو خبره دا ده چې غیر ملکی سرمایه کارانو سره د شوو معاهدو هر اړخ جاج دی واخیستلی شي. ادارې وایي غیر ملکی نه بلکې ملکی سرمایه کاران هم دلته سرمایه لګولو نه ډډه کوي او نور ملکونو ته ځي چې بنیادي وجه یې ملکی د امن او امان خراب صورت حال دی. ادارې په وینا کراچۍ چې د پاکستان تجارتي مرکز دی هلته هم هدفي وژنو، کلنګ او تختولو غوند پیښو د دغه ځای معاشي حالې ځلې ودرولې دي او د ملک د نورو برخو حالت هم ډېر کم نه دی. ادارې وایي ګرانۍ کې هم اضافه روانه ده او توانۍ بحران له وجې هم صنعتونو ته نقصان رسېدلې دي. نو د حکومت نیت څومره هم ښه وي خو امن او امان بحالېدونه بغیر نه معیشت حالې ځلې شروع کېدی شي او نه سرمایه کاري کې اضافه کېدی شي. حکومت له مثبت نتیجو لپاره کوټلي اقدامات اوچته ولوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل وای د دوشنبه پر ورځ سنی وسوالې ډلې اهل سنت او جماعت چې د پنډي شار له مسجد سره تړاو لري د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې مظاهره وکړه چې ورسته د تشدد بڼه واخیسته او د پولیس په وینا د شیګانو او د وسوالې ډلې د غړو ترمنځ په نشته کې درې کسان ووژل شو. رسپانې ته د پولیس چارواکي ویلي شخړه هغه وخت پیل شوه کله چې سنی مظاهره چان تیرا بازار چې پکې د شیګانو دوکانونه زیاتې ورننوتل. چارواکو د حالاتو د قابو کولو لپاره موبایل سرویس بند کړی او کرفیو یې ولګوله. بلخوا وال سټریټ جرنال د پنجاب د کورنۍ چارو سیکرټري اعظم سلیمان لخلیوای د یک شنبه پر ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې د نشته وروسته ځواکونه ځای پر ځای کړل شو. په دې نشته کې 15 کسان ټپیان شو. نوموړي ویلي عسکر به تر نامعلومه مودې پورې ځای پر ځای وي. د وال سټریټ جرنال رپورټ زیاتوي د فوج او پولیسو په لوشمر کې د شتون سربېره هم د پنجاب په پنډي ښار کې وځه ترنګلې ده. د جرنال په خبره د وژل شو کسانو په جنازو کې ګډون کوونکي زرګونه کسان ډېر غوسه وو. یو یې شاید وای مظاهرچانو د شهګانو پر ضد شعارونه ورکول. بلخوا د نیویارک ټایمز ورسپانه وای سربېره پر دې په افغانستان کې د امریکا د شتون په اړه په خبرو اترو کې په دې نشدو کې خوشبيني رامنځته شوي، خو د یک شنبه پر ورځ دوه لوړپوړو افغان چارواکو ول چې خبرې اترې په څرګند توګه ځای پر ځای درېدلې دي. د په داسې حال کې ده چې د امنیتي تړون په اړه د چهار شنبه پر ورځ په کابل کې درې ورځنۍ لویه جرګه رابلل شوې ده. چارواکو رسپانې ته ویلي چې د امریکایي مذاکرات کارو پر دې غوښتنه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې پر دې خبره اصرار کوي چې د امریکا عسکرو ته په یو شکل نه شکل کې لږ تر لږه دومره حق ورکړل شي چې د افغانانو کورونو ته ورننوځي. خدا غته دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی اجازه نه ورکوي. په واشنگټن کې یو لوړپوړي چارواکي بیا ویلي چې فکر نه کوي د اختلافاتو لوجي خبري اترې ځای پر ځای درېدلې دي. نوموړي ټینګار کوي چې خبري اترې روانې دي او د مذاکراتو په عمل کې تر پای پورې داسې حالت رامنځته کېدل یو عادي خبره وي. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې واځي حامد کرزی نه بلکې د افغانستان زیاتره سیاسي مشران غواړي چې تړون وسی. خو بلخوا رسپانه د یو افغان چارواکي په حواله وای چې د امریکایانو له لوري چاپې وهل به په خبرو اترو کې د خند نقطه وي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. فارن افیرز مجله راپور ورکوي چې د ایمن الزواهری په مشرۍ کې د القاعده تنظیم د مشرانو ترمنځ اختلافاتو سره پورته کړي او اوس د القاعده ځینې مشران ډیر په سپکاوي د زواهری له حکومتونو سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال د نجیب امیر په راپور کې اورو.
فارن افیرز مجله په یو راپور کې لیکي د هرې لوی شبکې په څیر په القاعده تنظیم کې هم د نن شخړې وجود لري، خو دې تنازع وروسته لاغې نور هم زور اخیسته چې دوه کاله وړاندې ایمن الزواهری د القاعده تنظیم د مشر په توګه وټاکل شو. د ایمن الزواهری د دې پلان په سر چې د القاعده تنظیم ریښې په نړۍ کې غځول غواړي، په شمالي او لویدیځ افریقا، عراق او سوریه کې د پر ضد د القاعده د زیلي تنظیمونو د ځینو مشرانو مخالفتونه مخې ته راغلي دي. فارن افیرز لیکي چې په سوریه کې د اپریل په 9 نیټه ابوبکر البغدادي چې په عراق کې ځان د اسلامي امارت امیر ګڼي اعلان وکړ چې دوی خپل تنظیم نوم بدلوي او اوس به ورته آی ایس آی ایس یا د عراق اسلامی امارت د سوریه اسلامی امارت وای. خو ایمن الزواهری په دې خبره خپګان ښکاره کړی او ورته امر کړی چې بیرته د پخواني نوم بحال کړی شي. په منځني ختیځ کې د دغه نوی تنظیم او د القاعده د یوې بلې ډلې النصره فرنټ ترمنځ هم د اختلافاتو سره ښکاره شوی دی. مجله لیکي د دغو اختلافاتو له وجې په خپل ډله کې د ایمن الزواهری ډیر سپکاوی شوی. وروسته لاغې چې د ایمن الزواهری لخوا ابوبکر البغدادي ته یو لیک واستول شو، نو هغه د مذهبي او نور وجوهاتو په سر د هغه پیغام رد کړ. نوموړی وویل تر کلونو پورې د خپل امیر حکمونه منلي، خو هغه لیک چې د زواهری لخوا ورته استول شوی د دې خبرې نه انکار کوي. مجله لیکي د القاعده په تیرو 15 کلونو کې چا د خپل مشر حکم دومره په ګستاخۍ نه و رد کړی. مجله وړاندې لیکي د آی ایس آی ایس او النصره ترمنځ اختلافات یوازې د اداري امورو په سر نه دي، بلکې دوی د القاعده تنظیم د نړیوالې جهادي مفکورې په سر هم سره وران دي. النصره تنظیم د سوریه د خلکو ترمنځ خپل نفوذ برقرار ساتل غواړي او د مخالفو ډلو سره هم نرمه رویه خپلوي. خو آی ایس آی ایس بیا سخت رویه خپل کړي او د النصره په ګډون د نورو یاغي ډلو سره وخت په وخت جنگونه هم کړي دي. فرن افیرز لیکي د القاعده تنظیم ترمنځ اوسنی اختلافات همغه سيدي لکه په 2015 کال کې چې په عراق کې سر راپورته کړو. هغه مهال زواهری د القاعده دوهم نمبر لوی مشر و. نوموړي هغه مهال ابو مصعب الزرقاوی ته د عراقي سنی وګړو پر ضد د تشدد نه د ډک کمپاین د لړۍ په جاري ساتلو ملامتي کړې و او ورته سپارښتنه کړې و چې القاعده دي د نورو سنی وسلوالو ډلو سره په شریکه د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره کار وکړي. په سوریه کې النصره فرنټ همغه دریس خپل کړی لکه زواهری چې په عراق کې سپارښتنه کړې و. مجلې کې داسې ښکاري چې النصره فرنټ د عراق د غلطیو نه سبق زده کړي خو آی ایس آی ایس ترې زده کړه نه کړي.
نجیب عامر وو چې په القاعده تنظیم کې د نن د اختلافاتو په اړه د فارن اپیرز د مجلې راپور تاسو ته وروي. او زو د افغانستان پر لور سبا ته په کابل کې مشاورتي لوی جرګه په کار پیل کوي خو امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ځینې اختلافات لا تر اوسه نه دي حل شوي. افغان ولسمشر دغه اختلافاتو په اړه پرون هم د امریکا د بهرنی چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي. په ډیره بخښنه سره راپور به تاسو وروسته واوري خو اوس تاسو ته د سردار یوسفزی په ژغ کې دغه سندره دراورو.
کلی سڑے نہ دے سڑے نہ دے سڑے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے چپلا سکی بندے بلشے نہ دے بلشے نہ دے بلشے نہ دے
د سردار یوسفزی په ژغ کې تاسو سندره اوریدئ. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو مخکې درته ویل چې سبا ته په کابل کې مشاورتي لوی جرګه په کار پیل کوي خو امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ځینې اختلافات لا تر اوسه نه دي حل شوي. افغان ولسمشر د دوه اختلافاتو په اړه پرون هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به پی ولیک د ډاډ ورکړي چې امریکایي ځواکونه به نور هغه تیروتنې تکرار نکړي چې په تیر څه باندې ولسیزه کې په افغانستان کې تر سره کړي دي. دا څرګندونه د ولسمشر وایاند ایمل فیزی پرون نا وخت په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. فیضی اویل افغان ولس مشر حامد کرزی پرون ماخام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د اختلاف وړ موضوعاتو په باب خبرې وکړې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به د امریکا ولس مشر باراک اوباما یو لیک استوي چې هغه به د امنیتی تړون له مسودې سره د مشورتي جرګې غړو ته وړاندې کیږي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني ده د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
د ولسمشر ویان د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لیک د مانه لري چې امریکایي ځواکونه به بیا هم اجازه ولري چې په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي وویل. په دې اړه به د مشورتي لوی جرګې ګډونوال پریکړه کوي. د ولسمشر ویان زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه روانو خبرو کې یو د اختلاف اساسي ټکی همدا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مسلې څرخي چې دواړه لوري په اړه ژور اختلاف لري او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. فیضی وویل د دې مسلې د حل لپاره افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دوه وړاندیزونه وکړل. لومړی حل لاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحدو ایالتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړه دا وه چې دواړه دریځونه یعنې د امریکا دریځ چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي او هم د افغانستان دریځ چې له دې کار سره مخالف دی دواړه موارد د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحدو ایالتونو له دریځ څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کیږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان دغه راز وویل چې ولسمشر کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته له کنینګهام او دانفورد سره هم وکتل او د امنیتي تړون په اړه یې ورسره خبرې وکړې.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
زموږ غله مشال رادیو خبري او زو د خوست پر لور. په خوست کې ماشومان ته د پولیو یو ګزان پر زده واکسین ورکولو درې ورځې نه کمپاین پیل شوی دی. د یاد ولایت د امیر وختیا چارواکي وایي چې د پولیو د واکسینو پروان کمپاین کې به هغه 2.5 لک ماشومان واکسین سي چې عمرونه تر 15 کلونو لږوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
د خوست په مرکز ورسوالیو او اړوند سیمو کې د نږدې زر تنو واکسیناتورانو او رضاکارانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د واکسینو د تطبیق په دې درې ورځنی کمپاین کې به 2.5 لک تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د خولې څاڅکي ورکړل شي. هدایت الله حمیدی زیاته کړه دا چې د پاکستان په قبایلي او سرحدي سیمو کې د پولیو یو شمېر واقعات تر سترګو کیږي نو هغه ماشومانو لپاره چې خپل کورنۍ سره له سرحدونو عبور او مرور کوي د هغوی د واکسین لپاره مشخص ټیمونه توظیف کړي دي.
مونتا د عام روغتیا وزارت څخه ټارګټ 2 لک 1.5 زره تقریبا راکړل شوی دی چې مونږ جمله 2 لک 50 زره هغه ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمر یې ټیټ وي مونږ د 2 قطرو په واسطه هغه واکسین کیږي. چون زموږ ګاونډي هیواد کې هم د دې زیاتې پیښې لیدل کیږي سرحدي لارو کې هم هلته موظف ټیمونه ځای په ځای کړي دي تر څو هغه ګلالي ماشومان چې عبور و مرور لري هغه همغه ساعت باندې واکسین کړي.
د پولیو د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر رحیم خیل مشال راډیو سره د پولیو د واقعیات په اړه ویل چې تیر کال په سوال خطی زون کې د ګوزن 15 مثبت واقعیات ثبت شوي ول خو سږ کال په یاد سیمه کې د پولیو هیڅ پیښه نه ده تر سترګو شوې.
تیر کال د پولیو مثبت واقعیات په ټول جنوب خطی زرزه کې چې 15 په دې کې 3 په خوست ولایت کې او 2 په پکتیا کې وی 2 واقعیات. سږ کال الحمدلله په جنوب خطی زرزه کې کوم واقع مثبت نه لر. مونږ د اندر ډول سره د پولیو لټکو مشکوک کسون لټو پولیو مشکوک کسان مونږ هغه چاته یو چې عمر 15 سکولونه کمې او نرم فلجو لري اوس پر لګېدلې یعنی حاد. او په افغانستان سطح غیر د جلال آباد او کنړ نه وتلې چې دا کې تر اوسه نه تعداد واقع پیدا شوی دی مثبت نور په ټول افغانستان کې کوم مثبت واقع نشته.
د یادونه وړ ده پولیو یا ګوزن یو وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پر مبتلا کېدای شي خو زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه تر 500 کلونو لږ وي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري نن د ماشمانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په همدې تړاو په کوټه کې د یوې نادولتي موسسې لخوا پر ماشمانو د تشدد د پیښې د مخنیوي په لړ کې په بیلابیلو سکولونو کې 19 ورځنۍ کمپاین پرون پای ته ورسېدی. وروستۍ لویه غونډه چې په کې ګڼو نجونو او هلکانو زده کوونکو برخه واخیسته د کوټې په یو سرکاري سکول کې ترسره شوه. په دې اړه له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په خپل کور پردیو کورونو د مزدوري ځایونو او سکولونو کې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د نادولتي موسسو سیو د چلډرن او سحر لخوا د کوټې په بیلابیلو سرکاري او شخصي سکولونو کې د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې بیلابیل سیمینارونه او غونډې وسوې چې پکې ګڼو ښوونکو او زده کوونکو ته د بیلابیلو پروګرامونو او د سټیج ډرامو له لارې دا پیغام ورسول سو چې پر ماشومانو کې په هر ځای او هر قسم تشدد کیږي نو باید مخنیوی په جدي توګه وسی. د 19 ورځنی کمپاین په دې وروستۍ لوی غونډې کې د کوټې مستونګ او کلا عبدالله سیمو یو شمېر نجونو او هلکانو زده کوونکو ګډون درلود چې د زده کوونکو ترمنځ د سټیج ډرامو، تقریرونو او یوې فیشن شو له لارې مقابله وسوه. څو زده کوونکو چې په بیل بیل پروګرامو کې ګډون کړی و مشال راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل:
او ش پروگرام ډېر زبردست پروگرام ډېر ش پروگرام شد چوس دارنګ پروگرامونه چوسي ډېر ش ډېر ششتا پروگرام رو ده می جاین د زندگی کې بده مش نکو یې ششتا پروگرام مو دا می خوښه ده چې بیا مو سی بیا مو سی او بیا پروگرام ډېر ش پروگرام چې نورم مو سی مر یا خبر خبر دلته راسو ډېر ش پروگرام چې دا آینده ګسر پات نه سی.
له دې سره د دې وروستۍ غونډې مشر میلما د پاکستان په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر رؤف لالا و چې ګډونوالو ته یې په خپله وینا کې وویل په بلوچستان کې دا ځل د هغو سیاسي ګوندونو حکومت راغلی چې د ده په وینا یوازې خبرې نه بلکې عملي کار به کوي. رؤف لالا زیاته کړه په صوبا کې نوی حکومت به یې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د داسې کسانو حکومت راغلی چې هغوی په تحریر، تقریر او جدوجهد کې دا ژمنې کړې دي چې دوی به د دې صوبې د وګړو لپاره د تشدد پر ځای داسې امن راولي چې بیا به په ټولو صوبه کې زموږ ماشومان په خوشحالۍ او امن کې سکولونو ته ځي. د ویلو وړ ده چې د یادو نادولتي موسسو لخوا هر کال د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې همداسې کمپاین چلیږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې تر سلګونو ښوونکو او زده کوونکو پورې د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي پیغامونه رسولي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
زموږ غلا مشال ریډیو خبري. په دې ورستوي کې د پښتو کتابونو نور ژبو ته د ژباړې دود زیات شوی دی. په کراچي کې د یو شمېر پښتنو لیکوالانو ناولونه، افسانې، شاعري او تاریخي کتابونه اردو ژبې ته ترجمه شوي چې ښه بازار موندلی دی. په دې موضوع په کراچي کې د مشال ریډیو خبريال یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په دې وروستیو کې کله یوې خوا د نورو ژبو څخه پښتو ژبې ته د کتابونو ژباړې زیاتې شوې نو ورسره د پښتو ژبې یو شمېر کتابونه نورو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. په کراچۍ کې څو میاشتې مخکې د خدایي خدمتګار تحریک په نامه کتاب چې په سلګونو مخونو مشتمل و اردو ته ژباړل شوی او ډېرو خلکو خوښ کړی دی. د دې ترڅنګ د نور محمد ترکی ځینې ناولونه او پښتو افسانې هم نورو ژبو ته ترجمه شوي دي. شاعر او لیکوال پروفیسر ماخام خټک وایي د 11 ستمبر د پیښې وروستو د پښتو کتابونه نورو ژبو ته د ترجمه پر رجحان کې زیاتوالی راغلی دی.
کته سو خیال کې زموږ د ځمکه چې کومه دا اپی سنټر ورته وای لکه څنګه چې دا د عالمی دنیا مرکز دی اوس په دې ټیم کې کاغذ سټریټیجیکلی یا تصویراتي انداز باندې هم دا بارنی خلکو مرکز دی. نو ادب چې کوم دی دا د ژوند ترجمان دی موږ دا ګڼو. نو هغه د هغه ځای هغه تمام ژوند ژواک چې کوم دی هغه ورخی کم پوها قومونه دی هغه چې کله هم یو ملک ته ځینو د هغې هغه ځای چې کوم میوزیم وي یا کلچرل کوم ځای نه چې د کلتوري هغه ول سټڈی کوي چې یو ناول یا دوه ناول هغه هلته ولولي هغې ته د دې ځای د ټول بدوباش دار سیس پته ولګي.
د کراچۍ میشتا کیسې لیکونکي طاهر افریدی ځینې کتابونه نه یوازې اردو ژبې ته ترجمه شوي بلکې نوموړي ځینې د پښتنو په ټولنیزو موضوعاتو ناولونه او افسانې په اردو ژبه کې لیکلي دي. نوموړی په دې هکله وایي:
1982 نه پس دیدن کتاب لیکل دا اردو کې افسانې دي. مې خاص وجه دا و چې ما غوښتل چې پښتون کلچر کلتور د روایت حجرا جماعت دا هو به هو اردو ته منتقل کوم وغیرہ سب دادا چې دلی یونیورسٹی نا ماته یو خطر راغلو لیکلی و چې ما شل ژبه لوستې دي شل ژبه خو دا پړمبي ځل پښتو زه په اردو کې لولم خو زه داسې خوشحاله شوم لکه ما ټول پښتون لیدلی و حجرات جومات مې لیدلی دی پښتون کلچر مې لیدلی وي.
لیکوال او کره کتونکی سلیم راز وایي په پښتو ادب کې تر اوسه د ترجمې په برخه کې هومره کار نه دی شوی څومره ته چې اړتیا لیدل کیږي.
بد بختی دار ہے زنگ بارہ کے خلق پورا معلومات دے نا اور ادھر خبر ہے جکم خلق کی اور پختنوں کے خلاف استعمال لے گی داشن زمون دپ کتابوں لکھا خوشحال خان خٹک ترجمہ خوشی داس نور کتابوں ناول نہ دی نور محمد ترقی ناول نے ترجمہ شی دی اس چا پ اردو کے نور محمد ترقی نہ پہ جائیں خوش کل ترجمہ اس میں مخل خبر چی نور محمد ترقی سو کو داغ سو 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 فکر ہے سو کو داغ اسٹرگل سو داغ انقلاب سدا پا رکھا آگ پاک کتابوں کشتہ نخل دینا خبر سی
د خاغلی راز په خبره نور جوبو ته د پښتو کتابونه ترجمه کیدل او د دې ترڅنګ د نور جوبو خه او غوره کتابونه پښتو ته راړول خرج هاندې او دا باید جاری وساتل شي.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. د دې خبرونه په پای کې استاذ پام د احمد سمیر په ژغ کې د دې سندری پر لور اگرزم د هغه ورسته به تاسو ته خبرې غړي واورو. نو دا تاسو او د احمد سمیر په ژغ کې سندره.
ماتا دے چھلکو میرا سرابا